نمی‌دهد که آتش بس یا سل کنند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صبح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت. تاسو هم ستړي مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې امریکا او طالبانو تایید کړی چې د شنبې په ورځ په قطر کې د مذاکرو وم پړاو پیلوي. نن د شنبې د چنګاښ یا سرطان دریمه د جون 24مه پیل خبرونه کیږي. د کډوالو اروشنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 270,000 زیات راستانه سوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کرکټ د 2019 د کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. په اسلام آباد کې د 22 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 270,000 زیات راستانه سوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا بهر پرون ازادي راډیو ته وویل له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې د راستنو سویو او بې ځایه سوي شمیر نږدې 2 میلیون ته رسیدی. یوازی 201,000 راستانه سوي او بې ځایه سوي په خلاصه فضا یا هم خیمو کې ژوند کوي. د ژوند شرایط سخت دي، خو نور راستانه سوي او بې ځایه سوي په هیواد کې دننه د استوګنې لپاره سرپناه لري چې د کډوالو وزارت مؤسسو یا هم خپله د دوی لخوا برابر سوي دي. شغلی باهر دا خبره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له یوې سروې وروسته وکړه. د دې خبره د دې سروې لمخې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې 3,225,000 افغانان خپل هیواد راستنه سوي او په همدې موده کې 3,509,000 نور افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. جګړه، ناامني او وچکالي د خلکو د بې ځایه کېدو عمده عوامل ګڼل سوي دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت هامتون لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له انګلستان ازادي راډیو ته وویل که څه هم بنګلادیش قوي ټیم دی، خو د افغانستان لوبغاړي هم ورته چمتو سوي دي. زموږ ټیم هم انشاءالله بشپړ چمتووالی لري. کوشش کوو یو مثبته سیالي وکړو. د بریا او ماتې وړاندوینه نسو کولی، خو لوبه به په زړه پورې وي. افغانستان خپلې تیرې شپږ مسابقې بایللې دي. د نړیوال جام د یو ورځنیو مسابقو په لړ کې پرون پاکستان له جنوبي افریقا د کرکټ مسابقه د 49 منډو په توپیر وګټله. لوبه پاکستان پیل کړه چې په 50 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 308 منډې وکړې. د جنوبی افریقا ټیم په داسل کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلی وو یوازې 295 منډې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې د 22 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یې مشکوک قاتل نیولی دی. د پولیسو افسر انیس اکبر چې د وژل سوي فرښتې مومند د دوسیې د تحقیقاتو مشري ورتر غاړې ده پرون ازادي راډیو ته وویل چې مشکوک کس د جمعې پر ورځ نیول سوی او وړ مبراز یې هم په یوه محکمه کې پر خپل جرم اعتراف کړی دی. هغه ویلي چې مشکوک کس د مومند د کورنۍ ګاونډ و چې ورڅخه یې مخکې هم د ځورونې شکایت کړی و. د فرښتې پلار غلام نبی وایي چې دغه کس یې د لور له وژل کېدو وروسته ځان ورک کړی و. فرښتہ د مې پر 15مه په اسلام آباد کې تری تام او مړې څلور ورځې وروسته د دې ښار په یوه څنډه کې وموندل سو. د دغې پیښې په وړاندې په ټول پاکستان کې اعتراضونه وسول او هغه په ملي سطحه وغندل سوه. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه مړه سوي دي. د پولیسو یو افسر حفیظ الرحمن سعید وویل پرون یوه لاری چې 21 تنه پکې سپاره وو او ګدر غرنۍ سیمې ته په لاره وه له سړکه واوښته او د سند سیند ته ولوېده. د د چارواکو په وینا وتنه له اوبو څخه ژغورل سوي او د مړو سویو د جسدونو د رایستلو لپاره تر پرون ناوخته پورې هڅې روانې وي. پاکستان کې د لارو د خرابوالي او ټرافیکي قوانینو ته د ډریورانو د نه پاملرنې له کبله اکثره وختونه دا ډول مرګونې ټرافیکي پیښې کیږي. د ترکیې د استنبول ښاروالۍ لپاره د دویم ځلې انتخاباتو په نتیجه کې د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید اکرم امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ څوکۍ ګټلې او د بری اعلان کړی دی. نوموړی د بری اعلان وروسته له هغې کې وي چې د دې څوکۍ لپاره د ترکیې د ولسمشر او د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند مشر لخوا کاندید سوي پخواني صدر اعظم بن علي یلدریم خپله ماتې منلې ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یو ټویټري پیغام کې اوغلو ته د دې بریا مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د خلکو غوښتنه نن یو بیا تمثیل سوه. په مخکنیو انتخاباتو کې هم هغه له یلدریم څخه یو څه زیاتې رایې ګټلې وې، خو ولسمشر دغه نتیجه نه و منلې. ترسره سوي انتخابات یې له بې نظمیو او درغلیو ډک بللي وو او د بیا ترسره کېدو غوښتنه یې کړې وه. او په لسګونو زره کسانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې مظاهره وکړه او د صدر اعظم اندری بابش د استعفا غوښتنه یې وکړه. دا په 1998 میلادي کال کې په دې هیواد کې د کمونیست رژیم تر ړنګېدو راهیسې تر ټولو لویه مظاهره ګڼل سوې چې د تنظیمونکو په وینا 2500 کسانو پکې ګډون کړی و. مظاهره چانو له صدراته د میلیارډر بابش چې اروپایي کمیسون ورباندې له سیاست سره د سوداګرۍ ګټو د یو ځای کولو په خاطر انتقاد کړی د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د دغو مظاهرو یو تنظیمونکی د ډیموکراسۍ لپاره د ملیونی غورزنګ مشر میکولاش مینر و چې ویل یې موږ له اندری بابش څخه غواړو چې استعفا وکړي. د چک پولیسو له قضایي ادارې له اروپایي اتحادیې د سبسایډي په چارو کې د درغلۍ د ادعاو په خاطر د بابش د هغه د کورنۍ او ځینو نورو پخوانیو همکارانو د محاکمه کېدو غوښتنه کړې ده. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبه پر ورځ بیا د مذاکرو بل پړاو پیلوي.
دا استعمال ست د خلیزات خبرې د قرارونو پر مبنا د کوم چټک پرمختګ هیله رامنځته کړي.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له یو مقام څخه مو د بې ځایه سویو د وضعیت په اړه معلومات غوښتي.
3.5 میلیون افغانان د بیرابیرو عواملو له خوا بې ځایه سوي دي په 3 ولایتو کې.
په غزنی کې د یو مدني فعال تر وژل کېدو وروسته اعتراض شوی.
زمو وختن له محله شارواکو څخه دا چې د موږ د سپیشل شهید د ملت شهید د قام د شهید شهید نه قبل اخ اکثر قاتلین او محکمه علی نه غواړو.
په کندوز کې خلک له وسلوولو په تنګ دي.
اربکان رانه پازابوی مو همدار از کاغه او طالب د طالب مو هم پازابوی مونږ حیران پاتې شو چې کوم خواته لار سو سوکو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ویل ایران سره جګړه نه وړي، خو که جګړه وسی ورانی به ډیره زیاتوي. 2019 پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلټکی او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع اخلو. له اوږده انتظار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکېلو دوو مهمو لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د خبرو بل دوره چې د دواړو ترمنځ به اووم هغه وي پیلوي. دغه خبرې بیا هم په قطر کې ترسره کیږي. دواړو لوریو تر اوسه د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکنیو دورونو ته په کتو په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون درې مهم مسایل غوټه سوي دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
ورسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د راتلونکي شنبې په ورځ په قطر کې له طالبانو سره د بل دور کتنې خبر ورکړ. طالبانو هم پرون تایید کړه چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو بل دور ترسره کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټري پیغام کې تایید کړه چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو اووم دور به د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستی د جون په 9 نیټه ترسره کړي. لدې مخکې ښاغلی خلیلزاد چې لڅ کمی وی میاشتې راهیسې د سیمې په سفر وتلی، په یوه ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړې او دا یې هم ویلي وو چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. خو نه خلیلزاد او نه هم طالبانو په دې اړه چې دا ځل پر کومو مسایلو خبرې کوي څه نه دي ویلي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنیو غونډو کې پرې بحث شوی دی. ښاغلی خلیلزاد څه کم یوه اونۍ مخکې په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي وو چې متحده ایالات یوازې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې دی او که په ټولو څلورو مهمو مسئلو یوې موافقې ته ونه رسیږي، پر هیڅ یوې موضوع به موافقه ونه شي. د ښاغلي خلیلزاد دغه دریز او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستیو څرګندونو ته په پام چې ویلي دي په افغانستان کې هر څه ښه مخته ځي، اهله طالبانو سره د ومزل خبرو څخه د چټک پرمختګ هیله کېدای شي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر لستانګزی ورته خوشبین دی.
د ټرمپ خبرو ته په پام لرنه سره چې د افغانستان په ارتباط څو ورځې وړاندې وکړه او همدارنګه وضعیت ته په کتو چې د سیمې قدرتونه او نړیوال قدرتونه له کورتسیا او چین دوی او جرمني تجهیزات داخلي دي، نو دا احتمال شته چې خلیلزاد خبرې د قرارونو پر مبنا د کوم چټک پرمختګ هیله رامنځته کړي. زه فکر کوم چې خلیلزاد په دغه شیو حساس حالت کې تبلیغات نه کوي، بلکې پر واقعیتونو ولاړ خبرې کوي. زه هیله نه لرم د چټک پرمختګ.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم پرون تمه وښوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ دا ځل خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید په یو ویډیوي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي، زموږ هیله او توقع دا ده چې دا به وکولی شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخام خبرو کولو ډډه کړې، خو له افغان سیاستوالو سره تر اوسه دوه ځلې په موسکو کې کتلې دي. د موسکو د غونډو ډیر د افغان سیاستوال هم پاکستان چې د سولې په مسله کې مهم لوبغاړی دی انتیر ورځې یوې غونډې ته وربللی وو. اسلام آباد دغه اقدام داسې مهال کوي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به د افغان ولسمشر اشرف غنی کوربه وي. د سیاسي چارو کتونکو ښاغلی ستانګزی وایي د ده په باور په دغو ټولو هڅو کې ښاغلی خلیلزاد په یو ډول ښکیل دی او له طالبانو سره د بل دور خبرو تر پیلېدو مخکې د چټک پرمختګ خبره هم ښایي د دې لپاره کړې وي چې د پردې تر شا د افغانستان په مسله کې د ښکیلو سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو ترمنځ ځینې توافقات شوي وي.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د خبرو بل دور چې د دواړو ترمنځ به وم پړاو وي پیلوي. ګڼ کسان د سولې او پخلاینې په هیله خپل هیواد ته راستانه سوي دي، خو د دوی د هوساینې ارمان پوره سوی نه دی. په هیواد کې روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو ګڼ کسان له خپلو سیمو څخه بې ځایه کېدو ته مجبوره کړي دي. په دې اړه خان محمد سین د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاری سره مرکه کړې ده. په پیل کې د بې ځایه سویو د ارقامو پوښتنه ورڅخه کړې ده.
2012 کال تر اوسه 3.5 میلیون افغانان د بیرابیرو عواملو لخوا بې ځایه سوي دي په 34 ولایاتو کې. دغه سروې او بررسی د IOM بین المللي مهاجرت سازمان لخوا نه په 34 ولایاتو کې 390 ولسوالیو کې ټول افغانستان کې دغه سروې په 2013 کال کې ترسره سوي دي.
هو کانساری صاحب، د کورنۍ بې ځایه شو په حق له خطاسي وویل، خو افغان کډوال خو په ایران، پاکستان او داسې نورو هیوادونو کې هم وسیږي. دغه هیوادونو نه هم افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي او شمیر یې ستاسې په نظر څومره دی؟
د 2012 را په دې خوا د ایران او پاکستان او ځینې نور ممالکو نه 2.3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي.
جناب انصاری، دغه سروې خو د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د ځانګړې ادارې لخوا شوي. په دې سروې کې افغان حکومت او په تیره د کډوالو چارو وزارت څه ونډه او څومره نقش لري؟
کوم اقدامات چې ځینې خصوصي او بین المللي موسسو لخوا ترسره کیږي، د کډوالو چارو وزارت په همکاري او په همغږي هغوی ترسره کوي. یعنی یوازې دوی هیڅ نشي کولای چې سروې وکړي او کومکونه ترسره کړي، د کډوال چار وزارت هم ورسره همکار ده او موږ مسمم ټول برخو کې ورسره همکاري وکړو.
د دې سروې هدف څه ده؟ آیا د بیزای شو کډوالو یوازې شمیر معلومول دی او که د مرستو بیا ځای په ځای کېدو د پاره څه پروګرامونه شته؟
ځینې وخت چې دغه سروې تر سره کیږي یو شفافیت رامنځته راځي چې څومره افغانان بیرته افغانستان ته رسنه شوي دي او څومره افغانان بیرته د افغانستان وتلي دي بل نورو ممالکو. کچېری دغه معلومه شي چې په ایران کې څونه زموږ افغانان اوسیږي، په پاکستان کې څونه افغانان اوسیږي، په اروپایي ممالک څونه اوسیږي، موږ بیا ډیر په شفافیت توګه او ډیر په صادقانه توګه هغوی ته فعالیت کولی شو، خدمت کولی شو. او دلته افغانان چې په کمپونو کې اوسیږي دا یو ارقام باید موجود وي چې څونه افغانان د ایران څخه افغانستان ته راغلي دي، چیرته اوسیږي، کم کمپونو کې دي، او څومره فامیل اوسیږي، څومره اشخاص اوسیږي، او په کابل کې، په ځینې نور ولایتو کې. دا کډوالو چارو وزارت ډیره غټ کومک کوي.
دغه سروې ستاسو په نظر سمه ده؟
موږ مطمئن یو او اطمینان لرو چې د سازمان بللوی مهاجرت لخوانه چې کوم سرویس شوی دی شفافیت په توګه ترسره شوی دی، او موږ هم متعهد یو چې په دغه زمونږ وطنوال او هیوادوال چې دا ستونزې لري په دې سروې کې اوس مشخص شوی دی. امیدوار یو چې نور هم زمونږ هیوادوالو ته ښه خدمت ترسره کړو.
افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری و چې په افغانستان کې د بې ځایه سویو او راستنو سویو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې په لسګونو کسانو په ښار کې د هدفي وژنو پر خلاف لاریون وکړ. دوی دغه لاریون په داسل کې ترسره کړ چې د یو وژل سوي مدني فعال مړی له ځان سره انتقالوه. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
دا یکشنبه پر ورځ په غزنی کې سلګونو تنو مدني فعالانو، سپینجرو، ځوانانو او لسی خلکو په داسې حال کې یوه مظاهره وکړه چې د یو وژل سوي مدني فعال مړی له ځان سره انتقالاوه. دوی دغه مړی په ښار کې له ګرځېدو څخه وروسته له غزنی ښار څخه د پښتون آباد سیمې ته د لاریون په شکل پلې یووړ او د کابل کندهار لویه لارې د څه وخت لپاره وتړله. دغه مظاهره چانو د غزنی د محلي او نظامي چارواکو پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې په دغه ځای کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د غزنی ولایت په مرکز کې وو تنو ته په وسلوالو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې وه چې امنیتي سرتیري او ولسي خلکو پکې ګډون درلود. دغه مدني فعال نقیب الله خاکسار د ژوند مدني ټولنې رئیس و چې د شنبې په ورځ په خپل کارځای کې ناڅرګندو کسانو وواژه. په پیښه کې درې تنه ټپیان سوي هم وو. د ژوند مدني ټولنې مرستیال مشر محمد فاروق بویا ازادي راډیو ته وویل دغه لاریون یې ځکه پیل کړی دی چې دولت دې په ښار کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي او د خاکسار تر څنګ په دا وروستیو کې د ټولو وژل سوو کسانو د قاتلینو په نیولو د لاس پورې کړي.
زما وختنه له محله شارواکو څخه ده چې د موږ د سپېڅلي شهید، د ملت شهید، د قام د شهید، شهید نقیب الله خاکسار قاتلین او محکمه له نه غواړو.
په غزنی کې د وی بل ټولنې کلیوال ملګری ټولنې مشر عبدالباری حمیدی چې په مظاهره کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
دغه کسانو وژل دی، غوی قتلول دا په عموم کې هم ټولنې ته ډیر زیان رسوي، هم خلکو باندې بد روحیه خوري، او خصوصا بیا هغه کسان چې هغه مدني فعالیت کوي او هغه دلته د مظلوم ولس غږ پورته کوي، دی غوی په مورال باندې ډیر منفی تاثیرات لري. نو موږ له دولت نه، له چارواکو نه، له مسؤلینو نه دا غواړو چې په دغه کسانو برید کوي او دغه کسان ټارګټوي، جدي اقدام وکړي.
بل لورته د غزنی چارواکي وایي د پخوا په پرتله هدفي وژنې لږې سوې دي، خو بیا هم صفرته نه دي راکمې سوې. د ولایت ویان محمد عارف نوري د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری وخت د ښار په منځ کې امنیتي سرتیري، دولتي کارمندان، مدني فعالان، قومي مشران، ځوانان او مخورین د ناڅرګند کسانو له لورې په نقشه کېږي.
د
ځینې اوریدونکو اسمسونه راستولی دي. عبدالهادي حقمل کندهار څخه لیکلي چې سولې ته هیله من یم، خدای دې هیواد ته سوله راولي. قیام الدین مبارز لیکلي د هلمند ولایت څخه چې له افغان حکومت وسله والو طالبانو څخه هیله کوم چې له جنګ څخه لاس واخلي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه لوبوي، هر وخت دوه مخې سیاست چلوي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، د کرکټ له ملي ټیم څخه هیله ده چې نن لوبې ته پوره آمادګي ولري او درې را روانې مسابقې وګټي. اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل آنلاین خپرونې په یو مطلب کې د افغانانو د مهاجرت د څلورو لسیزو تاریخ ته کتنه کړې او لیکي چې افغانانو څلوېښت کاله مخکې له هېواده د وتلو او په نږدې هېوادونو کې د پناه اخیستو لړۍ پیل کړه. خپرونه زیاتوي د نور محمد ترکی او حافظ الله امین په مشرۍ د کمونستانو د واکمنۍ په پیل کې له څلور لکو زیات افغانان د تشدد له ویرې پاکستان ته کډه شول، خو دا شمېر پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو له یرغل وروسته ورو ورو زیاتېده او د 1980 کال په پای کې له څلور میلیونه زیات افغانان پاکستان ته تللي وو. د خپرونې په لیکنه څلور کاله وروسته له 50 میلیونو زیات افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي وو. امنیسټي انټرنیشنل وړاندې لیکي چې افغان کډوال د ټولې نړۍ د کډوالو د نفوس لویه شمېره جوړوي او په تیرو څلورو لسیزو کې اکثر کسان له خپلو کورونو داسې وتلو ته اړ شوي چې بیا یې هیڅکله خپل اصلي کورونه او کلي نه دي لیدلي. خبرونه زیاتوي چې یو شمېر افغان کډوال د لنډې مودې لپاره خپلو استوګنځایونو ته ستانه شوي هم وي، خو ژوند بیا د جګړو له خطر سره مخامخ شوی او مجبور شوی دی چې یا په هیواد کې دننه بې ځایه شي او یا یو ځل بیا بل هیواد ته کډه شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرونه کې هم دراز راغلی دی چې شاوخوا 2.8 میلیون افغانان اوس مهال په قانوني ډول په نورو هیوادونو کې دیره دي. د نړۍ په هرو لاسو کډوالو کې یو افغان دی او افغانان د سوریې له کډوالو وروسته د شمیر له پلوه هم په نړۍ کې دوهم ځای لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې په دې اړه چې د افغانستان له بزګرانو سره څنګه مرسته کېدای شي یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې په افغانستان کې د هندوانو د خرڅلاو لپاره د تبلیغاتي کمپاین د پایل یادونه شوې. په دې کمپاین کې په یو ځای کې د سوداګرو یوې ډلې له اتڼ وروسته یوه یوه هندوانه وخوړه، بل ځای ډاکټرانو او هټیوالو ته یوه یوه ډوډۍ او د هندوانې یو قاش ورکړل شو، او په بل ځای کې د اقتصاد د پوهنځي یو محصل د هندوانو اته قاشه وخوړل او د زیاتو هندوانو د خوړلو د مسابقې ګټونکی شو. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی د هغه فرمان یادونه هم شوي چې وای دا هندوانې باید د افغان ځواکونو لپاره رانیول شي. رسپانه لیکي له بیوازلو کاروانګرو سره د مرستې لپاره د کمپاین وروسته له هغه پیل شو چې په ټول افغانستان کې د هندوانو بیې ټیټې شوې. په فراه ولایت کې د یو ټن هندوانې بیه یوازې یولس ډالرو ته راولویده او ځینو کسانو حتی خپل حاصلات لزمکی اوچت نکړل ځکه د ترانسپورت لګښت یې لا نه پوره کاوه. نیویارک ټایمز د کندوز ولایت د چارواکو له قوله لیکي چې وای په دې ولایت کې هم د هندوانې حاصل سکل د پخوا په پرتلا په سلو کې څلوېښت زیات و، خو یو ټن یوازې په پنځلسو ډالرو پلورل کېده.
د کندز د ولسوالیو او د مرکز اوسیدونکو شکایت لري چې له دوی څخه وسلوال کسان په زور د اوشر او زکات په نامه پیسې اخلي. دوی وایي که څوک ورته پیسې ورنکړي دغه وسلوال ناوړه چلند ورسره کوي. اجمل آرین او په دې اړه نور جزئیات.
د کندز د ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې له کلونو راهیسې غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني توګه له دوی څخه په اوږ زور وشر اخلي، او که څوک د دغې ډلې له غوښتنو څخه سرغړونه وکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبشیر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
اربکیان رانه په عذابوي، مو همدرز کاغه و طالب د طالب مو هم په عذابوي. مونږ حیران پاتې شو چې کومه خواته لاړ شو، څه وکړو؟ اوشر رانه په زور اخیستل کیږي، ټکول کیږي، په زور رانه راځي، دلته ډوډۍ رانه غوښتل کیږي. خو خبره دا ده چې بیخي د ژوند نه نور پتنګ راغلی.
د دوی په خبره چې غیر مسول وسلوال په سیمه کې پخوانیو جنگ سالارانو پورې تړلي کسان دي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول ظلم و ستم لاس پوری کوي او خلک په یو او بل نوم ځوروي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ یو تن بزګر محمد خان په دې اړه وویل:
کله چې غنم فصل شي یا هم د شولو فصل شي، کار به کوي که طالب وي که نورو ډلې وي، راشي بس یو په دوه خلکو نه اشرونه اخلي. نو موږ کوم ځای نه کوو، موږ همدومره پیدا کوو چې ترکتورو د مزدوري دغه شي، نو دا چې دې وخت موږ ته هیڅ نه پاتې کیږي، دا څنګه ظلم دی؟ دا به تر څو روان وي، نو باید د دې غم وخوړل شي.
د بزګرانو په وینا چې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو پر مهال هر غیر مسول وسلوال له دوی څخه د خټکیو، هندوانو، شولو، غنمو او د باغونو د میوو اوشر اخلي او دغې مسلې عام خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د زرخرید د سیمې یو تن بزګر غلام فاروق په دې اړه وویل: لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې په سیمه کې د غیر مسولو وسلوالو د خپل سرویو مخه ونیسي تر څو عام خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندز دیوالي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې په تیر یو کال کې د دې ولایت په کچه ګڼ شمېر غیر مسول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري. د کندوزیانو په وینا چې دا لومړی ځل نه دی، له څه باندې یوې لسیزې راهیسې دوی له دغې ستونزې سره مخ دي، خو په دې اړه یې پرله پسې اړوند دولتي چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره جګړه نه غواړي، خو که جګړه وسی ورانی به دومره زیات وي چې تر اوسه به چا نه وي لیدلې. د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې که امریکا د احتیاط او مصلحت له مخې پرې له حملې کولو ډډه کړي، دا دې د امریکا کمزوري نه ګڼي. د ایران ولسمشر بیا امریکا تورنه کړې چې په منځني ختیځ کې کړکیچ ته لمن وهي. نور حال د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم جګړې ته لیواله دی، خو که جګړه ونښته ورانی به دومره زیاته وي چې له دې مخکې به چا نه وي لیدلې. ترامپ دغه څرګندونې له امریکایي NBC تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبې خپره شوه وکړې. ترامپ وویل لیواله دی چې له ایراني چارواکو سره د اټومي تړون پر سر خبرو ته کښېني، که دوی دا وغواړي او که یې نه غواړي نو به د یوې اوږدې مودې لپاره په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ترامپ وویل ایران به ډېر ښه دوست شي او بیرته به پر یوه لوی هیواد بدل شي که د اټومي وسلو له تولید څخه لاس واخلي. د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې که امریکا د احتیاط او مصلحت له مخې پرې له حملې کولو ډډه کړي، دا د امریکا کمزوري نه ګڼي او تېروتنه دې نه کوي. بولټن چې پرون یکشنبې په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې وویل:
ایران او نور متخاصم لوبغاړي دی د امریکا احتیاط او مصلحت په تېروتنې د امریکا کمزوري نه ګڼي. دوی ته هیچا په منځني ختیځ کې د ښکار کولو جواز نه دی ورکړی.
خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون امریکا تورنه کړه چې په سیمه کې کلکیش ته لمن وهي او زیاته کړه چې د امریکا مداخله کوونکی پوځي حضور د منځني ختیځ د ستونزو مسؤول دی. روحانی دغه راز هغه څه چې ایران پر خپل هوایی قلمرو د امریکا د پوځي بې پیلوټه الوتکې تیری بولي وغندل او له نړیوالو سازمانونو یې وغوښتل چې په وړاندې مناسب عکس العمل ښکاره کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وویل چې دغه الوتکه یې نسکوره کړې ده. ولسمشر ټرمپ د دغې بې پیلوټه الوتکې د ویشتلو په بدل کې پر ایران د حملو امر صادر کړی، خو په وروستیو شیبو کې هغه لغوه کړ. ټرمپ ویلي وروسته له هغې د ایران پر څو ځایونو پوځي حملې لغوه کړې چې ورته وویل شول چې ښایي په دغو حملو کې 150 ایرانیان ووژل شي. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د ایران لخوا د امریکایي ډران الوتکې تر نسکورېدو څو ساعته وروسته متحدو ایالتونو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر کمپیوټري سیسټمونو سایبري یا انټرنیټي حملې کړې وې. ولسمشر ټرمپ دغه راز پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو خبر ورکړ، خو د دغو بندیزونو په اړه چې د ده په وینا نن به اعلان شي نور جزئیات ورنه کړل. واشنگتن ورسته له هغه چې د تیر کال په جون میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون نه ووت. د ایران د تیلو د صادراتو په ګډون پر تهران بیرته سخت بندیزونه لګولي چې د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 270,000 زیات راستنې سوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت همتون لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو پیل سي. پاکستانی چرواکي وایي چې په اسلام آباد کې د یوې 10 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یې مشکوک قاتل نیولی دی. د ترکیې د استنبول ښاروالۍ لپاره د دویم ځلي انتخاباتو په نتیجه کې د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید اکرم امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ څوکۍ ګټلې او د بری اعلان کړی دی. په لسګونو زره کسانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې مظاهره وکړه او د صدر اعظم اندری بابش د استعفا غوښتنه وکړه. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com. د خبرونه ورستای راپور راخلو د افغانستان د کورونی چارو وزارت یو ځنګړي قطبه تر دې ورسته د غصب سوي مزکو او پشار کې د سرغړونو د مخنیوي په خاطر له کابل شرولي سره هم راسته کوي. د دې قطعه هوکړه پرون د کورونی چارو وزارت او کابل شرولي ترمنځ لسلیک سو. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اوریدلای سي.
د غصب شوو ځمکو خپل سرو ودانیو د ښاري سرغړونو مخنیوی او د کابل ښاروالۍ د قوانینو او مقرراتو عملي کول د دغې قطعې کاري برخې دي. کابل ښاروال احمد زکی د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره د دغې قطعې د ګمارل کېدو د هوکړې د لاسلیک کېدو پر مهال وویل د خپل سر ودانیو جوړول مخ په ډیرېدو دي او دغې مسالې د ښاري پلان پلي کول ستونزمن کړي دي. د وویل په دغه مرحله کې اړتیا ده چې د دغې قطعې په کارولو سره ښه همغږي ولرو او ښه کارونه وکړو. د یو خخار د لرلو په خاطر ضرورت دی چې ټول ادارې سره لاس یو کړي او همغږي عمل وکړي. د دې لپاره چې د ښاري سرغړونو مخه مو نیولې وي او ښاري پلان پلی کړو ټول ادارې باید یو ځای کار وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دغه نظامي قطعه چې د کابل امنیه قمانداني په تشکیل کې جوړه شوې سو قوي ادارې کابل ښاروالۍ پورې اړه لري خو ټول نظامي امکانات یې د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کیږي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له کابل ښاروالۍ سره د دغې قطعې پر همکارۍ ټینګار وکړ. ویویل د کورنیو چارو وزارت د یادې قطعې په کړنو کې هیڅ مداخله نه کوي.
ای قطعه با کمیت 409 نفر است.
د وبل دغه قطعه د 409 افسرانو ساتنمنانو او سرتیرو په کمیت جوړه شوې چې د کابل د امنیت قمانداني په تشکیل کې جوړه او ګمارل شوې ده. دغه قطعه د دندو د لایحه لترتیبېدو وروسته له کابل ښاروالۍ سره همکاري کوي.
ښاروالۍ محترم کابل کار کنه.
دغه اقدام د خپل سر ودانو د جوړولو د زمکو د غصبولو او د ښاروالۍ د مقرراتو د نه پلي کېدو د مخنیوي له امله کورنیو چارو وزارت ته د کابل ښاروالۍ د شکایتونو په دوام شوی دی. ځینې کابل ښاریان د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي دغه قطعه باید ښه کار وکړي. حمید او رستم وویل
ایجاد قطعه گام مثبت است اما یک چون
د دغه قطعه جوړول مثبت گام دی. خدا چې په عمل کې به سومره موثر وي یعنی د زوراکو پر وړاندې به سومره ودرېږي دا به له عمل وروسته معلومه شي. زما په باور دولت باید د دغه ستونزې د حل لپاره یو بل لار انتخاب کړي. زما په نظر دغه قطعه به ډیره موثر نه وي
او قدر نه کارساز نه خوب باشه.
کابل یو له هغو ښارونو دی چې ډېرې ځمکې غصب او لوړپوړي ودانۍ او ښارګوټي پکې د زوراکو لخوا په خپل سر جوړ شوي دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل یو هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې غواړي چې د کابل ښار په یوه فاتح خانه کې د قاری په توګه مقرر شي خو دغه په خبره دغه کار په سډیر وګرځید خو په کابل خاروالۍ کې ورسره یو چارواکی هم رسته ونه کړه سره لدې چې دغه قضیه یو ځل مخکې هم نشر شوې وه خدا چې دغه قاری تر اوسه هم نه دی مقرر شوی بیا یې هم موږ ته شکایت وکړ او موږ هم وغوښتل چې دغه ستونزه د کابل خاروالۍ له یو بل چارواکي سره هم شریکه کړو دا ځل مو دغه ستونزه د کابل خاروالۍ لویان دی نرګس محمد سره شریکه کړه لومړی به د قاری عنایت الله او ورپسې به د نرګس محمد خبرې واورئ
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړی
ورور جان زما نوم عنایت الله ده د کابل ولایت تغمن ولسوالۍ څخه تاسو سره په لیکه کې یم
مشکل څه و
مشکل ورور جان خدای شاهد ده چې دوه کاله کېږي وار وار زه رضا ورکوم زما رضا فشار والے ورغان کې شړیږي زغورن چې د فاتح خانی په سالون کې زغان ته وظیفه واخلم زه حافظ د قران کریم يم د سترګو څخه مازور یم کوم کسان چې واسطه لري ډبل پیسې تیروي دا غو کار کوي خو زه میاش په میاش خدای شاهد ده چې زه هر څه راپور کوم زه د موټر په کرایه حیران پاتې يم زغورن چې په دغه سالون کې وظیفه واخلم په ټول کابل کې یو 22 سالونونه دي دغه سالونونه کې هر یو کې درې سالور کسان معذب دي دغه درې سالور کسانو کې ډېر بسونه تش دي زه غواړم چې دغه دوی کې وظیفه واخلم ځینې ځینې کسان چې مانه بعد کریزي هغه دی وظیفه یې اغستې ده هغه دی کار شوی دی ځینې واسطه کړی دی ځینې پیسې تیر کړي دي زه چې نه پیسې لرم نه وسوارم بدون د دربار د خدای نه زما کار نه کیږي دغه مدیر عرف د استقبال په شعبه کې دغه ماته پلمې لټوي باندې لټوي زما کار نه کیږي کله شیرني کوړي دومره شیرني کوړي چې هغه شیرني زما زور هم نه رسیږي که زه دومره پیسې ولرم زوال التلار شم نور وظیفه وکم زه غواړم چې تاسو په دوه دغه لار نه زه حافظ د قران کریم یم هم هوا ته می خدمت وکم هم د خپل قران ستونزه په حال کې د حکومت له خوا ما ته 200 روپۍ معاش ورکړي
قاری صاحب دغه پروسه څنګه ده دیو اعلان کړو چې د قاریانو ته ضرورت دی امتحان ته اخلي دا پروسه څنګه و
دغه پروسه ورورځانه هر یو خپل اجازه ورکوي البته بس شته خو بس زوردار کسان ته 200 لای دا پیسېدار کسان ته 200 لای دا کوم چې پیسې لري کوم چې وسته لري دغه غریب کسان چې مراجعه کوي اریزه د میس سر کې شړیږي په وار وار میاش پیناش خبره البته زی خپل د اریزانه پښتنه کوي دوی ته وایي نن دا صبر از نن دا صبر از خپل په وار ورته لای مریضه میکړی د زما اریزه په وار وار د میس سر کې شړېدل دا د خپل د هر یو اریزانه ځان ته کاپی لرم دا بس پسونه شته خو بشاره کسان ته دغه بسونه نه ورکول کیږي په ځ سند لرم ز ثبوت لرم مثلا زه تاسو ته مثال ورکولای شم چې هغه دې ماته ویلې چې موږ نمونه واخلې خو که ضرورت په وخت راغی نور د ضرورت په وخت نمونه واخلې زه دومره لري اشاره ورکوم چې مثلا د قاری حامد د ترلور مثلا د قاری شپ شفیق د هغه ورور دغه کسان چې ما نو وغوښته دوی د ما نه باد کړی لیدي دوی کارونه شوی دي شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي چې دوی خپل ماشونه اخلي خپل وظیفه اجرا کوي لکه بدبختانه دوه کال کېږي چې زه سر په سر زم وار په وار زم زما کار نه کی نه مې څوک امتحان اخلي نه څوک راته زما وظیفه راکوي
د غنور چې مقرر شوی د دوی نه امتحان اخسته
او بالکل امتحان اخلي امتحان نه زه تاسو په دوه کوم مشکل نه لرم الله کوم راسته د دوستانو په دوه زه حافظ د قران يم او بدبختی دلته دغه د چیا پیسې ولري یا یو واسطدار کس ته التماس معرفي کی ته د استقامت شوبه تا کارونه مخکې وسی کچېره عام قاطع امرونه بسه کچېره یو واسطونه لري کچېره پولونه لري دغه مدیر عرف چې د استقامت په شوبه کې را تا هر میاشت مراجعه وکي ته یو پلمه جوړوي ته یو خبر جوړوي ته ورته وایي چې د نورو کسانو کارول کیږي دما کارول نه کیږي ما ته وایي چې د تاو نورو کسانو په منځ کې اتمان یو فرق شته یو خبره خوښته نور په خپل دی پوهیږي نور د خبر نه معلومیږي چې د قاصلان دی بل قاصا موجوده ده
قاری صاحب ته غواړي چې د کابل په کوم فاتح خانه کې قاری شي او د پغمان په ولسوالۍ کې
ما ته فرق نه کوي مقصد هر یو سالون کې چې دوی د ما وظیفه راکوي د امتحان د لارې زاهر هم چې د ما امتحان واخلي د کابل په هر بخش کې چې اوسېږي د فاتحخانی سالونونه چې دا د موضوع کسانو لپاره ده. شهر یو سالون کې چې د ما مقرري دوی ورکړي د امتحان له لارې زه حاضر یم، خو بدبختانه چې دوی ماته پلمې جوړوي، خبرې کوي، کله په یو پلمه کله په بل پلمه. چې هر میاشت چې زه ځم، خدای شاهد ده چې زه د خپل د لارې کرا د مسلمانو د وندو د هر یو نه عذر کوم چې ماته پور راکړي، زه تاسو ته به ورکړم یو ورځ، خدای مهربان ده چې زه دغه تاسو د پور نه ووځم. خو بدبختانه چې حالته زه ماته دوی داسې یو خبره کوي، بېخي د ناوبیدۍ خبره ماته کوي.
څومره وخت کېږي چې مراجعه کوي او دا کار دې نه کېږي؟
دا کار خدای ته معلوم ده چې دوه کاله کېږي چې زه مراجعه کوم. هر یو ارزانه چې کړی ده د ښاروالۍ د مېست سر کې شړېدلی ده، خصوصا د استخدام په شعبه کې، او زه د خپل د هر ارزان ثبوت سند لرم، یو یو کاپي ځان سره مې ساتلی ده.
قاري صاحب، بیا به ښاروال ته تللی وی که نه؟
ښاروال ته مونږ بشارګان څوک پرېږدي؟ ښاروال ته چې ته ځې، ډېر خبرې دي، ډېر کسان ته به مراجعه کوې، ډېر وکیلان ته به مراجعه کوې. زه چې د ښاروال دروازې ته شاته لاړم، عسکر ماته وویلې ویلې یا د پارلمان د وکیل له خوا راشه، یا د یو رئیس له خوا راشه. داسې ځان ته تا نه پرېږدي چې د ښاروال دروازې شاته چې ځې، د غریبانو خبره بېخي څوک نه اوري تر څو چې یو وسطدار کس په سره نه وي.
تا ستونزه به ورسوو مسؤولو مقاماتو ته به یې ورسوو.
مننه کوم تاسو په لوی الله سپارم، تاسو نورو کامیابیانو په هیله یم. په خدای مو سپارم ورور جانه.
د موضوع په اړه به څو پوښتنې د کابل ښاروالۍ له ویان دي اغلې نرګس مهمند سره هم شریکې کړو. اغلې مهمند، د عنایت الله په نامه یو قاري ازادي راډیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې غواړي د کابل ښاروالۍ په کومه فاتح خانه کې د قاري فصفت مقرر شي، خو د کابل ښاروالۍ مربوطو ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. دا ځل مو موضوع له تاسې سره شریکه کړه، دغه قاري سره څه قانوني مرسته کولی شي؟
د ورور ته غواړم ووایم چې که څه هم څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تاسو ته جواب دی چې په کابل ښار کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی دندې ته اړتیا لري، نو کابل ښاروالي هم په دې کې ده تر څو وکولی شي ټولو ته ښې دندې پیدا کړي. مګر تاسو ته خپله ستونزې معلومې دي چې موږ ځینې ستونزو سره مخامخ یو، خو دې ورور ته ځکه چې څو ځله د ښاروالۍ دروازې ته راغلی دی، نو زه دا دومره کولی شم چې زه تاسو زما شخصي شمېره ورکړي، او زه غواړم چې د خپل معین صاحب ته معرفي کړم. که څه هم موږ قاري صاحبان لرو، د قاري صاحب دی، او موږ ورته لرو، خو که په راتلونکي کې اړتیا پیدا کېده، انشاءالله اتمان به لومړنۍ اړیکه د دې سره ټینګېږي.
دا باید ناهیله نه شي، داسې وعده ورکوي چې د کمبود په صورت کې به مقرر شي.
انشاءالله حتماً مقرر کېږي، خو بیا هم دا تکرارم او وایم که اړتیاوي ورته، او ځکه چې موږ اوس هم لرو، موږ تقریبا فکر کوم 8 نفره که 10 نفره موږ قاري صاحبان لرو، نو که بیا هم دې ته اړتیا پیدا کېده، نو حتماً به دې ته وایم.
شبلم چې مطرح کوم هغه دا دی چې دا قاري صاحب چې تقریبا 3 کاله کېږي زمانه وروسته کسان مقرر شو، لیکن زه لا مقرر نه یم.
انا دا څه به نه وي، دا څه قانون نه وي، خو که هغه نن داسې کوم شي شي وي، دا څه ماته تر څه لاس نه دی راغلی دي. زه بیا هم تکرار که اړتیا و، ان شاء الله حتما به ما دا ورور دي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د قاري عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې له 3 کلونو راهیسې غواړي چې د کابل ښار په کومه فاتحه خانه کې د قاري په توګه مقرر شي، خو د کابل ښاروالۍ چارواکو ورسره په دغه 2 کلونو کې مرسته نه ده کړې. او د دغه ادارې ویاندې نرګس مهمند ژمنه وکړه چې که د قاري ورته مراجعه وکړي، اسناد به یې وکتل شي او ستونزې ته به یې قانوني حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، موږ همیشه دغه خبره یاده کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبتوي، نو لطفا خپل نوم او ادرس او د تلیفون شمیره او همداراز د ورک سوي کس پوره نوم، د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانې ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه شرطونه نه مراتبي یا دا چې د یادې وزي او یا هم زموږ ځینو دوستان د خپل ورکسیوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاد باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اوریدونکي اوري نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړه مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیاته پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خپرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا سوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه غفار یم، اوروره د ایران څخه مې کله تماس نیولی دی. یو نفر چې دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند د ولایت مرګی دی. دغه نفر چې د هر سره وګوره په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي، 1098 93 1545 1545 تلیفون نمبر دی. که دا زنګ ووهي درکه دا سړی ډېر وخت کېږي، دا لس ورځ کار کېږي درکه دی. مور نه پلار مور نه لري، کور نه لري، ورور نه لري، ځای نه لري، څنګه خبر والا
وروره؟ اوس دغلته چا زنګ ووهه وایي دغسې ما سره یو کس د نوم یې ورته ونه ښود. بېخي لا چې وایي درې ګوتې نشته دي او شنې سترګې دي وایي. دا څلور کاله کېږي وایي چې دا ما سره د دغه شمېره مونږ وانهغېستله. مهرباني دې وکړي دغه نمبر مونږ ته خو لږ را کړي. اوس عبدالشکور له لغمان نه دا اتلس کاله کېږي چې ما زمې نه درکه ده. بېخي لا درې ګوتې نشته دي او دوه اوس ویلې چې څلور کاله کېږي چې ما سره ده. او په دغه دا نمبر دی که د ما نمبر یې واخلي په دغه نمبر دې زنګ را ته ووهي. ستېره تاز شپاره څلور سوه اتلس درې پنځوس ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. یو رادیو آزادۍ ته یو څو مرمخ کې یو ښځې پیغام پریښو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دې دا د دوه لسه داده دی. یو وارې فارسي ویله، بیا پښتو ویله. دا کوم ادرس چې وو هغه زما سره سم و. زه څلوېښت کاله کېږي د کوره سره نظراک یم. اوس بچیان مې دي، اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړی و، بیا څوک دغه رادیو آزادۍ یو سړی دغه نمبر اعلان کړل. ام هغه غلط و. زه دغه سړی څخه خواست کوم که پښتو وایي که فارسي وایي، هغه نمبر دې قرار ووایي. هغه نمبر زه سیکم، زه د دغه ښځې زوی یم.
زه عبدالحی د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم. اوس په هلمند کې ګزاره کوم. زه عبدالحی د حاجي الله عبدالخالق اخوند زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما بابا اوري چې په نامه سره د حاجي ملا عبدالخالق اخوند دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. 0 1 1 1 2 1 1. نو ما ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي. او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور صدخه ورکه ده، او د په نامه سره د عبدالواجد یې. دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه پته ورکه ده، او که دی هم زما اوري په دغه نمبر دی. و ما ته زنګ ووهي 0 1 1 1 2 1 1 په دغه شمېره باندې. نو زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټول ته دې زما سلامونه ورسیږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کښه قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو واجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا دوه کاله کېږي زه په خبر یم. دا دوه کاله کېږي چې د چا سره دی په دغه ځګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم کې قریبان زما اوري. ما ته دې په دغه تماس ونیسي. 0 1 5 0 1 0 1 0 والسلام پر دا جګر باندې سپین ټاپ هم لري.
السلام علیکم، زله زابل ولایت شمول زول ولسوالۍ ځخه نجیب الله خبره کوم. زله چمنه ځخه د کندهار پر طرف راسپور کوم. پر دا روډ باندې مې کښنۍ پیدا کړې چې د محمد عثمان په نامه دی. درده د شپاړسو اوولسو کلو به یي. تاسو د پلار نوم نه راښیي، نه د ورونو نوم راښیي، خو دا دی ایتیم. وایي زه ایتیم یم. بس نو زه یې نه پېژنم چې دی به د چه کم مسلمان ورور وي. د غالک حس که د هر مسلمان ورور وي د غالک له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 1 0 0 3 2 4 5 5 8 9
هغه مې د ټلیفون شمیره ده. که د هر مسلمان ورور دغه هلک ورو کړي له ما تر دي پر دغه شمیره تماس ونیسي. والسلام، ډېره مننه.
گرانو دوستانو، پیغامونه مو واوریدل. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي، اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله، سلام علیکم. شکیل وفادار یم د خپل خود څخه. زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي بېدرکه شوی دی، ورک شوی دی، او کار چاته په اړه معلومات وي دا شماره دې مات سره تماس ونیسي. 0111 00 15 2 15 دا شماره دا چاته په اړه معلومات وي نو دا شماره نه دی زنګو.
څنګه سلام یو منې ز عبدالمنان میرم د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو ورځ د ورځې تقریبا 15 کاله کې د خلکو ورته نظر اخلي، ډېر سخت خوښنی چې نه د مرګ معلومات کې نه د ژوند معلومات کې د هر سړي په دغه وخت کې معلومات لري. د خپل زما دغه ورې مهرباني وکړي په دغه لاندې شمېره کې زنګ ووهئ چې زما د ټلیفون شمېره ده 0118 15 2 9 8 6. دا زما شمېره ده، بس هر څوک د پاتې معلومات یا د خپل زما دغه ورې چې ماسم بنا کا زوی د شهباز اکل مسید د میرمندو د ساحې څخه نظر اخیستو دي چې بیا هیڅ معلومات مخکم نه. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوم ته وایم. له ټلیفون برکه شګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت نه. موږ یو دوست دی په سنگینو لسالی کې نادر کسوې دی نو د کندهار دی نو د سنگینو لسالی کې کملګری او دوستان چې دی په لشکرګاه کې خدمت راغوري نو ځکه چې وډونه ډیر په تشویش کې دی او کلار دی. کدی غواړی چې موږ سره معلومات راکې په دې شپه ورځ موږ سره اړیکه ونیسی ډېر ځواني دي 0111 00 15. سلام شمیره ده 0111 00 9. ډېره مهرباني به مو وي خدای دې چې زما پیغام ثبت شي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. ښه وخت، ښه ژوند د خدای په نام.
السلام علیکم. زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز احمد. زما ورور فیروز محمد د څو عمر مخکې د کندهار ته په مفهم ولایت کې نیسوې د نیس د وهلو سره سم یې ټلیفون هاړي کې پرې شي نو که چیرې دوی په خپله یا دا پیغام اوري یا د په هر له نیوټوک معلومات لري نو موږ په دې سره څنګه وو چې پر ورڅاوا پاسو او څوارلس نو تاسو اته پینځو
السلام علیکم. زه خپل حکیم عمر دلمن ولایت لشکرګاه شهر څخه خبر کوم. زما بچی صالح ده دلمن ولایت د باغران ولسوالۍ د فلکان د کری اوسېدونکی دی. د درو میاشت راهیسې نظر کړه کار څه په اړه معلومات لري زموږ سره چې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0111 00 15 2 3. بل شمیره ده 0111 00 15 2 3. که چیرې ته زما غږ خپل اورې یا په اړه څوک معلومات لري نو مهرباني دې وکړي زموږ سره د پته اړیکه راونیسه. وسلام.
زه په لیدان دی زابل ولایت ته میزانیم لسوالۍ څخه میالي کې نیولی دی. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی. د یو میاشت کېږي نه درک دی کار چاته معلومات یې نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي 0111 00 15 2 9.
سلام علیکم. دا ازادي راډیو ټول ګلونو خبریدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورکړی دا چې ډېر پیسې ترې سلام یې ونو خدای دې دې ته ازادي راډیو ته لارې را پیدا شي نو دا ازادي راډیو څخه به ډېر مننه کوم. زه قدرت الله قدردان یم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د الاداد په نامه دی دا چې د کمخې په کابل کې تقریبا 6 میاشتې کېږي چې ما دا اړیکه سره کتکته شوي دي نو کار څه یا معلومات لري یا زما غږ دې په خپله هاوري نو دا چې په دغه شمېرې کې اړیکه ونیسي نو ډېر مهرباني وي 0111 00 15 2 و یو سلو واتیا یو زلگا تلپیش نرویم سپر اویا ریوار دو و یو سلو واتیا تا هم دیخم سنی داری کرا سرودیم چی دازادی را دیر سخه دیر منان کورما سالا پامان
زه محمد صادق يم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ مې اړیکه درسره نیولې ده. زموږ یو خپل ورک دی چې محمد الله نومېږي. نو دا دیارلس میاشتې کېږي کار مسلمان ورور لیدلی. نو په دا شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اته څلور سوه دوه نوي پنځه سوه اووه شپېته د اړیکو مننه.
الو زه د زابل ولایت سرسپا د ولسوالۍ څخه مې زنګ ولیدي کارېزګي د کلي څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټې غټې سترګې لري او سپینه ژبه ده درې کاله مخکې هلمند و خوا ته د کوره څخه نادرکه شوی دي. که چا لیدلی وي په دغو تلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي یا که دی په خپله اوري صفر اووه سوه نوي شپږ نوي درو اویا صفر اووه سوه اووه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش که چا لیدلی وي موږ ته دې په دغو تلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام.
مصادر الله ما د ننګرهار ولایت ستا سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د روزګان په جنګ کښې لادرکه شوی دی د عیسی خان نوم یې د چاچینو په ولسوالۍ کښې. که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زمونږ خور کوي ډېره مننه وي. دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي که چا ته معلومات وي صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. بله شماره تکراروم صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. مننه.
زه فرید احمد د زابل ولایت نظامي ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی د حاجي پیدا محمد کاکو زوی دی. دا یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي صفر اووه څلور څلور صفر شپږ نه درې څلور درې. شماره یو ځل بیا وم صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي.
سلام علیکم. زما یو وراره دی نوم یې غایګل دی څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی. اصلي ارغنداب دی. هر چا ته که معلومات وي پر داسې مهاراج زنګ را ووي صفر اووه صفر اووه یو اته اووه دوه نه څلور یا صفر اووه صفر اووه یو اته نه دوه دوه نه څلور. بلل
د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ د جلالات کلي نه تاسو سره په تماس کښې یم. زموږ یو ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نادرکه شوی دی. چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې څه معلومات وي نو په لاندې شمېرو د اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس. بله شمېره صفر اویا شل دوه شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم. اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیسه نیولې ده. او زما د اکا زوی دا پنځه شپږ کاله کېږي د عبدالغني په نامه دی. د عبدالله اکا زوی دی پلار نه لري د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان ورور چې پیدا کړی موږ سره د تلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت. بله شماره صفر اووه سوه اووه څلوېښت اووه شپېته یو شپېته دیارلس. تلیفون شمارې یو ځل بیا صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه. بله شماره صفر اووه څلور اووه او شپږ اووه اووه شپږ یو یو بیا په پای کښې درې. بس در بل پیغام د الله پامان.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له ښایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېره وخت څخه ورکې ده وحید په نوم باندې. نو که دی زما واز اوري زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کښې صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس صفر اووه اته 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 یو اته پنځه یو صفر. نو تقریبا دا یو کال اوسو چې بېخي تقریبا نه زه معلومات لرم او نه کورنۍ. نو که زما اواز اوري په دغه شمېره کښې معلومات صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. د خدای په امان د پیغام د نشرېدو.
روز د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ
جاله د کلی نه دا پیغام ټول ازادي راډیو کارکونکو ته پیدم چې زمونږ یو کس د ماسل خان په نامه چې درې کاله کېږي نه درکه شوی دی چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي چې پر وسه وه اتاویا درې څلوېښت لس مننه.
د ورکوسو عزیزانو د پروګرام قدرمنو اوریدونکو دا وساس پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پرې شو نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو د ورکوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی. په همدې هیله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په تمه تر راتلونکو خبرونه پرې د خدای پامه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 دوا یاو یاو دوا.